ستړي مشه له واشنگټن دا پروګرام هلو وی وی د زرحمان پنرام نن د روس په سرخار ماسکو کې د افغانستان د سولي په بهیر کې یو غونډه کیږي چې نړیوال هڅه کوي په افغانستان کې د سولي لپاره مذاکرات او لاسترولنی وکړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان د مصالحي علي شورا د افغانستان د سولي د مرکزي پلاوي د یوشمیر غړو په ګډون ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د صدر اشرف غنی پخوانی مرسیال مارشال عبدالرشید دوستم او د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. په دې غونډه کې د امریکا پاکستان نه علاوه د یوشمیر نور هیوادونو نمائندگان هم ګډون کوي. د غونډې په شروع کې د روس د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې د افغانستان د سولې په اړوند د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې مذاکرات باید لدی زیات لزند سره مخامخ نشي. په دې موضوع باس کو دا پروګرام په فیسبوک ریډیو او ټلویزیون هم را روان دی. موږ سره د پروګرام په شروع کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ ډایرکټر هغلی المپاین ملګری کیږي. المپاین سره پروګرام کته بخیر علی وي.
ډیره مننه.
المپاین صاحب د افغانستان د سولې مذاکرات تیر کال چې کومه پریکړه شوې وه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې وروسته د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکرات یو لړۍ روانه وه، خو اوس یو بله غونډه نن په مسکو کې شروع شوه. مسکو کې دا غونډه ولې کیږي؟
دا هغه د قطر یا د دوحه مذاکرات چې روان وه هغه کومې مثبتې نتیجې ته ونه رسېدل، نو په دې لحاظ باندې روسیا هم غواړي چې مثلا د داخل وي په دغه مسله کې، هغه نه غواړي چې په عام صورت باندې هیڅ بیا علاقه وي، هغه خپل علاقه لري په دې کې هیڅ شک نشته. نو دغه مجلس هم په دغه د مجلسو په لړ کې یو مجلس دی. زما په خیال په آینده کې به یو بل مجلس شاید په ترکیه کې وشي. نو دا دغسې روانه ده تر هغه وختو پورې چې د امیدواري دغه ده چې امکان لري چې یو لار پیدا کړي چې د ډیپلوماسي او د خبرو اترو د لارې د افغانستان باندې تقریبا د ختمې دوته ورسېږي. مګر دا تر اوسه پورې دا خو په حالت کې د ارزو منځ ده، د خواهشاتو دی، او دا چې څه کیږي څه نه کیږي هغه څوک په کلی صورت باندې پیشبیني نشي کولای چې د دې غونډې د دې مجلس نتیجه به څه شي وي، او یا په آینده کې کدا دغه د خبرو اترو مرکز په ترکیه کې شي مګور چې څه ووسی هیڅوک پښبینی نشي کولای. مګر یو معلومه خبره دا ده چې دا تر څو پورې چې دغه په خپل طالبان او د افغانستان حکومت حاضر نشي چې دغه مسأله حل کړي، او دا د پاکستان لاسوهنه په افغانستان کې لوي خو د ایران غې لبل خو څخه د روسي علاقه مندي او د پخواني دا چې د خلقان او د پرچميانو بقایا اوس هم په افغانستان کې څه د هغو همکاري نیوي، او دا غرانګه چې د امریکا او روسیا هم یو موافقه ته ونرسي چې د افغانستان په مورید کې زه ګومان نه کوم چې دا خبره اترې دا مهمه دي. په دې کې شک نشته، زه باید دا وایم چې دا ټول خبره اترې تر دې چې په ټوپک او په مردوکو باندې دا مسله حل تر سی واغ نه سي کېدل. هغه د مشتاشمول د لپاره د تیر څلوشتو کلو کې د جنگ لارې د افغانستان ته کوم یو ګټه ونرسي د لچې وصول هلار ته دی وصول ته آماده شي. نو استاد د ډیپلوماسي لار مخته سوی ده، دا مهمه خبره ده. مګر دا چې بیا ګور چې امریکا څه کوي، پاینده کې روسیا به څه کوي، چین هم د افغانستان گاونډي دی، ایران به څه کوي او پاکستان به څه کوي، دا ټول مهم دي. د روس کوم چې دا یوازې د روسیا کې به هم دغه خبره اترې روانې وي، یو مثبت نتیجه ته به ونه رسیږي لکه د قطر د دوه خبره.
د روس چې کوم د بهرنیو چارو وزیر د سرګی لاروف هغه نن د غونډې په پرنسټ کې ویل چې په خطرناک سیاسي پوځي وضعیت کې نور ځن د منلو وړ نه دی. روس ولې بے تاب دی یا روس ولې غواړي د روس دلچسپي صد د افغانستان په امن کې؟ علم پاین صاحب
دلته دوی خبرې دي، یو دا دی چې دا دلته اوس تاسو وری دا نوې خبرې چې په خپل د پوتین او د بایدن په د بایدن د امریکا نوې رئیس جمهور د دې په مابین کې هم یو کشمکش ایجاد شوی دی. د بایدن په نظریه باندې په خپل د پوتین یو سړی دی چې د امریکا په داخلي انتخاباتو کې لاس واه او د ډانل ټرمپ پر اوستلو کې په انتخاباتو کې د ګټلو کې پوتین لاس واه، روسیا لاس واه. نو پوتین هم غواړي چې د روسیا بیا هم یو مملکت وي چې هغه ته خلک په نظر وګوري چې روسیا هم یو ابر قدرت دی. دا څنګه چې روسیا نو په کلی اتحاد جماهیر شوروي لمابین ولاړ او د روسیې احمد له مابین څخه تللی دی. روسیا غواړي چې په دغه په نړیواله سطح کې دا د یو موقف ولري چې دا یوازې امریکا نه ده، موږ په روسیا کې هم یو قوت یو مستام خلک احتیاج دي، موږ هم کولای شو چې دا د دنیا په سیاسي مسایلو کې، دا د نړیواله په سیاسي مسایلو کې، یعنی د روسیې موجودیت یو ضروري دغه یو ضروري نقطه ده، دا باید وسی. هغه نه غواړي چې دا یو خدا مسله ده، او بل دا دی چې غواړي چې دا په خپل د روسیا هم خدا اوس هم دا روسیا د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، دا چې ټول د پخوانی کمونستان په غزا کې برسر اقتدار دي، او هغه هم دا سیم مالک دي چې په کې مسلمانان دي. په افغانستان کې هر څه چې کیږي هغه دا متاثر کیږي دغه مالک چې د افغانستان ګاونډیان دي، د ترکمنستان څخه نیولې به تر ازبکستان او تاجکستان چې د افغانستان سره ګډ سرحدات لري. نو په افغانستان کې چې څه کیږي هغه یوازې په افغانستان کې نه پاتېږي، هغه سرایت کوي د نورو ګاونډي ممالکو ته. نو روسیا علاقه مند دي په دې کې شک نشته. نو دغه څلکه امریکا چې علاقه مند لري په افغانستان کې، او دا لري امریکا په افغانستان کې تاسو ګوري $3.5 بلیون یوازې افغانستان ته د نظامی خرچ ورکوي، او دا بل چې د نور ملکي د انکشافي بودیجه د افغانستان هغه چې د خارج څخه راځي تقریبا په حدود کې د $2 بلیون امریکا ته د خارجي مرستې راتللې، اوس هغه کم سوي دي تقریبا $4 بلیون ته رسیدلې دي. یو مهمه خبره دا ده چې دا موږ تاسو باید هغه ته وګورو، د ریور از رئیس چې په افغانستان کې دا د عیسوي کال 1978 څخه د افغانستان د حکومت زمام چې د روسانو په لاس کې تر هغه وخت پورې چې نجیب له مابین څخه ځي، او بیا دا د مجاهدین راځي، د مجاهدینو په وخت کې هم د پاکستان ډیر لوی لاس په افغانستان کې دننه کرنل امام د نور د آی ایس آی خلق و د حمید ګل و دا و دا دا تقریبا د افغانستان په اداره کې لاس ترلودل. بعد له هغه څخه دا دی چې دا د 2001 کال څخه د امریکا پیسې دي چې په افغانستان کې د افغانستان حکومت پر ځای نشي پاتې کېدلای، که دغه د امریکا و د خارجي مرستې د افغانستان د حکومت سره نه وي. نو افغانستان حکومت په دې باندې پوهیږي چې بیره خارجي کومکو څخه او د باندنی کومکو څخه د افغانستان حکومت پر ځای باندې نشي پاتې کېدلای. نو دغه هلې ځلې به ګوره کوم ځای ته ورسېږي، که ونه رسېږي څوک یې پیشبیني نشي کولای.
ډیر مننه محترم علم پاین صاحب چې په دې پروګرام کې موږ سره ملګری شوی، ډیر شکریا درته وایم.
ډیر مننه ستاسو څخه.
ډیر مننه ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ سره اوس ملګری کیږي د افغانستان د کورونا چارو پخوانی وزیر او سفارتکار او لیکوال هغلی جلالی صاحب. جلالی صاحب پروګرام کرتا پخیرا لیو.
تشکر، سلامت اوسه، سلامونه درلېږم.
جلالی صاحب ډیر مننه. زه لمونه ته پوس پدا کوم چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالو د هڅو یو غونډه شروع شوې ده، خو په عین حال کې 13 ورځ د امریکا ولسمشر یا صدر جو بایدن د ای بی سی نیوز سره په مرکه کې دوه ټکي د روس د صدر هغلی پوتین لپاره کارولې دي. یو ځای کې ورته کلر ویلې دي، بل ځای کې ورته ویلې دي ته هیڅ روح نه لرې، I don't think so, you have a soul. دا دو ټکو نرستو روسم خپل د سفارتکار د واشنگټن بللې دی بیرته. آیا دا نوې پرمختګ د روس او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې د طالبانو سره د نړیوالو د امن د هڅې په دې غونډه باندې اثرات پرې باسل شي کنه؟ دا ډو مله ته پوسټ خو یو ورکوټ د ماخلم د مینه چې په تراشم نو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو جرنی سب جواب ته وګنځو.
بلې، دغه تشکر. البته امریکا او روسیا په ډیرو مسایلو کې سره اختلاف لري، اما افغانستان یو ځانې مسله ده چې دواړه خواوې تقریبا د موقفونو دریځونه سره نږدې دي. امریکا او روسیا دواړه غواړي چې په امریکا افغانستان کې امن راشي، او د دې امن په اساس باندې بیا خطر منطقې ته متوجه نشي د تروریزم او نورو. البته په نورو مسایلو کې امریکا او روسیا اختلافات لري، مخصوص په دې روسي وختو کې چې دا خبرونه نشر شوي دي چې روسیه بیا غواړي چې د امریکا د 2022 انتخاباتو کې څه لاس ووهي، یا مداخله وکړي، یا هغه په یو استقامت باندې بوزي. دغه یو مشکل پیدا شوی دی په زمان کې په بشري حقوقو په مسله کې د امریکا او د روسیې ترمنځ اختلافونه شته. دا اختلافونه د دې هوایي منځ کې شته. ډېر هیوادونه دي چې په ځینو مسایلو کې سره اختلاف لري، د رزونه مخالف دي، وبل دي، او په ځینو مسایلو کې سره موافق دي. افغانستان یو هغه مسله ده چې فکر نه کوم چې دغه اختلافات چې د روسیې او د امریکا په ترمنځ په نورو مسایلو کې راپیدای شوي دي د افغانستان په مسلې اثر ناوړه اثر وکړي، دواړه غواړي چې افغانستان مسله حل شي.
ما دا تپوس د خپل تیر شوی میلمنه هم وکړه چې د روس دلچسپي سره د افغانستان په امن کې یا د هغه په دې کې شریکې دل چې څومره اهم دي خپل د افغانستان لپاره او د سیمې د امن لپاره.
دا خو درې اساسي مسلې دي چې لدې په خوانه روسیې په هغه باره کې خبرې هم کړې دي او شواهد هم دغه څه کوي. اول دا ده چې روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره پاتې شي. افغانستان د سولې راتلل یو هغه مسله ده چې د دې صاحب ګرځي چې امریکا د سیمې نه ووځي او له بلې خوا په هماغه اساس باندې روسیې له طالبانو سره هم ارتباطات چکن کړي دي. په همدې اساس طالبان هم نه غواړي چې امریکا په منطقه کې د ډېرې مودې لپاره پاتې شي، اما دا هم نه غواړي چې داسې وخت کې ووځي چې سوله نه وي راغلي او په نتیجه کې په افغانستان کې نورې ګډوډي او شخړې رامنځته شي. دوهمه مسله دا ده چې روسیه په دې منطقه کې لوی قدرت دی او غواړي چې په دې منطقه کې د مارکیټونو د پیدا کولو لپاره د سرمایه ګذاري لپاره دا یو فرصت دی چې د افغانستان د مسلې د حل په صورت کې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترمنځ ارتباطات اقتصادي ټینګیږي او دا هم د روسیې په ګټه ده. او درېیم دا ده چې روسیه په دې هم دغه یعنې اندېښنه لري چې د تریاکو د مخدره موادو د ترافیک چې له افغانستان روسیې خواته ځي او روسیې ته ستونزې پیدا کوي او احتیاط پکې زیاتوي دې مخام نیسي. کلونه کلونه راغلي حتی هغه وخت زه په حکومت کې وم د روسیې سره یوه اندېښنه د روسیې همدغه وه چې د افغانستان د تریاکو او د نورو مخدره موادو د ترافیک لاره بنده شي. دغه هغه دغه د پاین زمان کې دا هم باید په نظر کې ونیسو چې د لویو قدرتونو ترمنځ رقابت موجود دی. چین، امریکا، روسیه په لوی رقابت کې سره دغه دي لاټړي. نو ځکه روسیه هم نه غواړي چې په دې غواړي چې په دغه سیمه کې نفوذ ولري او دا دغه کې یعنی وخی چې روسیه وکولای شو چې د افغانستان د سولې په برخه کې یو مثبت ګام واخلي او بل اخر یې د سولې د منطقې ته راوستل.
جلال صاحب، د مسکو په غونډه کې د ملي مصالحې د عالی شورا او د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی د یو شمېر غړو په ګډون په دې کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د ولسمشر پخوانی مرسیال مارشل عبدالرشید دوستم او د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. دا سمانه ورکوي وړاندې داسې شک یا فکرمندۍ اظهار کېده چې د اشرف غنی سره د افغانستان د تمام سیاسي طاقتونه یا مشران چې دی په یو پیج یا یو پان نه دی یو سلا نه دی د دې نه د تاسو را غسل کیږي چې وس د افغانستان یعنی غیر طالبان چې کوم طاقتونه دي هغه د افغانستان د سولې لپاره د امنیت جوړولو په خاطر په یو سلا شوی دی. د دې دا مطلب دی
مسله دا ده چې فعلا د افغانستان په مسله کې فیصله تر افغانان نشي کولای. افغانان دا فرصت درلود په د تیرو شلو کلو کې چې کوشش وکړي چې د شخصي او ډلیزو منافیو تیر شي او د ملي مسالو لپاره سره راغون شي سره یو ځای شي او په یو مجال راغون شي او په نتیجه کې نفوذ د افغانستان د پرمختللې په حال کې کم شوی دی. نفوذ اساسي اوس یا پاکستان لري یا امریکا لري. امریکا د دې په شو افغانستان سره کومک کوي هغه په قدرت ولایل او پاکستان یې سره طالبان سره مرسته کوي او په زمان کې طالبان اړي په پاکستان کې بنا په خپل افغانستان کولای شي یو لوی وزن شي. مګر متها په دغه شلو کلو کې ځون شو کولای شي دغه موقع استفاده وکړي انتخابات او شخړې رامنځته کړلې او لای ملک سره وویشي او هر چا د رایو د زیاتو ګټلو لپاره تلاش وکړ نه دا چې ملي اجنډا چې شی ده او څنګه خلک ملي اجنډا راټول کړي. متاسفانه د افغانستان لیدرشپ په شلو کلو کې هغه قدرت را منځ نه کړ په افغانستان کې چې اوس یې کولای شوی چې د مسلې د حل په برخه کې یو لوی مؤثر طاقت وي. فعلا اوس زیاتره مؤثریت د پاکستان په خپله د مباحثې غونډه نه ده بلکې د موقفو د څرګندولو غونډه ده. دا د امریکا د هغو هڅو یو برخه ده چې په ډیپلوماتیک شکل سره منطقه راټول کړي او په یوه نظری د افغانستان خلکو ته د سولې او فورمول ورکی.
جنرال صاحب دغه شن خبره هغلی عبدالله عبدالله هم په خپل ټوټر کړی د څنګه چې تاسو وکړه لکنه هغه وی چې په داسې حال کې چې د سولې له بهیر څخه د ملاتړ لپاره د سیمایزو او نړیوالو نوښتونو څخه هرکلی کوي، د بشپړ باور لري چې د مسکو کانفرنس په د دوه د سولې مذاکراتو او د افغانستان په اړه د ترکیه د راتلونکي کانفرنس د پیاوړتیا لامل شي. دغه شن خبره هغه هم کړی ده. خو تیر ورځ هغلی بایدن چې د ای بی سی سره کوم مرکه کړې و پای کې چې کوم د طالبانو د افغانستان څخه د امریکا د ځواکونو د وتلو کوم نیټه و پای کې هغه داسې ویلي وو چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د مئی په لومړۍ نیټه کېدای شي خو ګران به وي. آیا د روس په دې غونډه کې د امریکا نه دغه باور یا دغه غوښتنه به تکرارېږي چې د سولې لپاره د طالبانو چې کوم شرط دی، یعنی د مئی پورې افغان ځواک امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، تاسو تمه کوئ دا موضوع په کې راتلی شي؟
البته دا پکې مخکې موافقه شوې ده. دا د مسکو غونډه ډېر وړه لنډه غونډه ده. اول خو لنډه بجې تر یولسو بجو پورې فقط د دوه نور طاقتونو په خپلو منځو کې غږېږي، چین دی، امریکا دی، روسیه دی او پاکستان دی. پس له دوولسو یولسو بجو د افغانستان هیات پکې راځي. فکر کوم چې دغه ټول دغه دي دغه په دې غونډه کې د سیمې هیوادونه د افغانستان پلاوی ته وایي چې دغه د منطقې دغه د سلا ده، دغه منطقه ده، او هغوی به البته خپل نظر خپل دریځ وړاندې کوي افغانستان خلک. نو په دې جمله کې بایدن اداره د افغانستان د وتلو نیت لري، اما تر می میاشت پورې کم وخت پاتې دی، او په هغو کې دومره قواوې ایستل اساسا په لوجستیک لحاظ ناممکن دی. نو هغه ویلي دي چې یو څه به وځنډېږي، مګر ډېر به نه ځنډېږي. مانا یې دا ده چې ځنډېدل به د تخنیکی مسائل له امله وي. له بلې خوا فکر کېږي چې د مینت یا تر جون یا تر وړي پورې به د افغانستان او د طالبانو د حکومت او طالبانو ترمنځ کې یو تفاهم رامنځته شي، یو انتقالي حکومت به راځي چې دی به چې ثبات راولي، اوربند راولي. په هغه صورت کې وتل د قواوو د ډېرو هیوادونو د منطقې په صلاح ده.
د ځواکونو ځنډ امریکا ولې فکر کوي چې کې دې شی وشي؟ ځکه چې د پخوانی صدر هاغلی ترامپ په دور کې خو ویل شي وو سکوټه فیصله شي وو هم دا مرکشي هاغلی خلیلزاد د خبرو اترو مشري کول او د هاغه په مشري کې دا فیصله شي وو. اوس بایدن دا احساس ولي کوي. محترم علي احمد جلالي صاحب دغه تاسو کو خو یو اردون کې راغلی دغه تاسو کول غواړي د خیبر نه ساحل منظر ټلیفون کړي دي. ساحل منظر څه وایا؟ ساحل منظر صاحب ټلیفون لیکه فکر کوم مخکته شوی ده. په فیسبوک باندې دا پروګرام کتل کیږي او سوالونه روان دي. محترم جلالی صاحب، څنګه تپوس باو کو چې د ټرمپ په دور کې د خلیلزاد په مشرۍ کې دا پریکړه شوی ول وزدامه شوی و امریکا کچری جو بایدن نظامیا د دغه لوز نه پشاکیږي، نو علتونه سوی نه تاسو ولې پشاکیږي؟
هغه وخت کې چې دا لوز شوی و یو کال مخکې داسې انتظار کېده، داسې خیال داو چې څوارلسو میاشتو کې به د افغانانو ترمنځ کې په خبرو کې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي او د سولې لپاره به شرایط برابر شي او په هغه صورت کې امریکا به له سیمې نه ووځي. اما په دغه یو کال کې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه غی، نو او امریکا حتی مخکې له هغه موقع چې ویلي و خپل قوتونه ډېر وویستل، ویل شوي و چې 1,600 قوتونه پاتې کې هغه یې وویستل او فقط 2,500 قوتونه په افغانستان کې پاتې ځواکونه پاتې دي. او دا وځنډېده په دې چې دغه د افغانستان ترمنځ د تفاهم رانغی، پرمختګ ونه شو، هغه چې توقع کېدله. اوس د وتلو خبره دا ده، یعنی امریکا غواړي چې خپلې قواوې وباسي. نو دا اوس تاسو وګورئ، تنها 2,500 قواوې نه دي په امریکا کې، 18,000 نور قراردادیان هم شته دي امریکې هلته. د دې ټولو قواوو ایستل، دو وسلو او تخنیکي وسایلو ایستل اسانه کار نه دی. په داسې حال کې چې افغانستان یو وچه کې محصول هیواد دی، بندر نه لري، ځکه نو دا وخت غواړي. اما مسله دا نه ده چې د وخت په څیر څومره وځنډېږي، دا په دې پورې اړه لري چې د خبرو او د سولې د خبرو په خبرو کې به څومره پیشرفت راشي.
ها، یو تپوس بل جلالي صاحب، هغه دا چې په مسکو کې کوم غونډ کیږي، د دین وړاندې د امریکا د باندینو چارو وزیر هاغلی انټونی بلینکن یو وړاندیز کړی دی افغان حکومت ته. په دغه وړاندیز کې تیر ځل هم په دې باس کړی و چې د موافقتی حکومت وړاندیز شو ته ټولو مهم ټکی وو. د سیمه ایز طاقتونو لپاره د امریکا لخوا د افغانستان کې د موافقتي حکومت دغه وړاندیز څومره اهم دی یا دی ورته هم فکر کوي چې د امریکا دغه وړاندیز چې دی د افغانستان د اوسنۍ شخړې حل په موافقتي حکومت کې دی؟
لکه چې مخکې ما تاسو ته وویل چې دا یو مجبوري حرکت امریکا یعنی له پخوانه دا ویل کېدل چې د افغانستان سوله به د افغانستان په برابري تر مشري لاندې او د افغانستان په مالکیت باندې وشي، مګر متاسفانه یو کال کې افغانانو دا کار ونه شو کړای. دا چې دلایل چې دي هغه نو بېله خبره ده چې ونه شو کړای او د امریکا بېله ده چې وځي له منطقه نه د خپل سیمې هیوادونو غواړي چې زر په دې سیمه کې یو نوی حالت رامنځته شي چې تهدیدونه کم شي، نو ځکه دا یو اجباري فرمول دی چې ازه شوی دی، مګر موافقه په دې او امریکا دلې په دې پورې مربوط دی چې افغانان بلا میاشت په ترکیه کې به بحث کوي تر کوم حده پورې په موافقې ته راتلی شي او بیا تر کوم حده پورې نړۍ د دې د تطبیق لپاره مرسته کولای شي او یا تضمین کولای شي. د امریکا د خارجه چارو د وزارت د لیک افغان دوه عنصر لري، یو دا چې په سیمه کې یو ډیپلوماتیک حرکت شروع شي چې هغه ډیپلوماتیک حرکت د سیمې هیوادونو په دې رضا کې چې سره کم د افغانستان د سولې سره کومک وکړي څنګه دا پروسه چټکه کړي، هغه د مسکو کانفرنس ته شي ورته ګوري. دوهم دا دی چې د افغانستان افغانان په خپل منځو کې د ائتلافي د شریک حکومت د راتلو په سر او د اوربند او د جنگ ختمولو لپاره موافقه وشي، هغه د ترکیې دغه غونډه ده چې بله میاشت کېږي. دغه فرمول فقط دغه دوه عنصر لري چې د دې د پاره رامنځته شوی دی د له خارج نه چې افغانان په دې موافقه نه شول چې یو د سولې یو لاره پیدا کړي او له بلې خوا د امریکا بیړه ده چې سیمې نه ووځي.
ښه، جلالي صاحب یو اردن کړی د خوست نه ټلیفون کړی دی فضل الرحمن. فضل الرحمن صاحب په خیر. فضل الرحمن صاحب زما غوري
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خای جو جو ساده طبیعتونه خای
مهرباني څه ته پوس کای
نای مسکو غاندې په برا کې مت پوس کوله استاد
خا وایا او وایا څه ته پوس کای د مسکو غاندې په خپل وایا
دا مسکو غاندې به ترې کومه انده به څنګه به شي ترې وشي دا امریکایانو چې موقتی حکومت جوړ کی موږ ته ضمانت دی ورو کی کنه ګرو
د څه شي ضمانت بدر کی تاسو ته فضل الرحمن صاحب
دا شي زمانہ چې وشه دا کی طالبان رنه نو زی کشمیریان کرنه نو زی پنجابیان کرنه نو زی دې زمانہ چې کولای شي مونږ ته
سبا د فضل الرحمن سره مهرباني. افغانستان د خوست نه فضل الرحمن سره وچی افغانانو ته بدا ضمانت څوک ورکړي کچري موافقتي حکومت جوړ شي او امریکایان وزینو بیا به افغانستان ته کشمیر پنجاب او نور وسلوال د دغه سیمو څخه نور نه نوزي افغانان به نه وژني؟
البته تضمین شرط دی، دمدې سبب دی موافقه مخکي د سیمه ایزو قوتونو غونډه چې فعلا روانه ده مسکو کې، دا یې فقط یو لار ده چې ټول د سیمې هیوادونه په دې سلا شي چې که افغانستان کې سوله راځي بیا د سولې سره مرسته وکړي نور مداخله په افغانستان کې ونه کړي. دا البته د ملل متحد نقش هم په کې یاد شوی دی او ښایي په دې برخه کې د ملګرو ملتو نماینده هم وټاکل شي او هغه په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو د همغږۍ لپاره چې په افغانستان کې د سولې تضمین وکړي د سولې د تطبیق د سولې د پلان د تطبیق لپاره هڅه وکړي. او زه یو څو دقیقې نور هم درسره یم چې بیا بل کانفرنس زما
یو سوال اخره در کوم تاسو به اجازه در کوم محترم جلالي صاحب او هغه دا چې افغانان څنګه چې فضل الرحمن صاحب د خوست د دې فکرمندۍ زارو کو داسې ولې فکرمند دي چې افغانستان ته بنور وسلوال ورنه نوځي د امریکایانو د وتلو رسو دا فکرمندۍ دغه په ذهن او فکر کې ولې دا
امریکا البته موجوده ده او هغه په دې ده چې کسولم په افغانستان کې راځي افغانستان ته ډیرو کلونو باندې بین المللي مرستو ته ضرورت لري، کته باندې مرستې راشي او په افغانستان کې یو د سولې حکومت رامنځته شي بیا نو دغه په مرسته باندې د بلین او د ودونو او د بلین ټولنې په مرسته او د ملګرو ملتونو په نظارت باندې د دوه ستونزو د حل لپاره یو لار شته. اما په عین زمان کې دا اندېښنې هم موجود دي چې د سیمې نه د امریکا د قواوو د وتلو د ناتو د وتلو په برخه کې بځینی تروریستي ډلې کوشش وکړي چې په هغو ځایو کې چې حکومت نفوذ کم لري په هغو ځایو کې د خپل فعالیتونه روان کړي.
محترم والی احمد جلالی صاحب ډیره مننه چې موږ ته مخ راکړې او تاسو بل کار پلس کې مصروف یې زبا په مخ حاضر ته وایم. د افغانستان د کورونا چارو پخوانی وزیر او سفارتکار او لیکوال سلونکي هغلی علي احمد جلالي صاحب زموږ ملمو یو د مخلو د مینه بیرته چراشو نوم سره به د منځني ختیځ او جنوبي شرق چارو کارپوها چې په انسټیټیوټ اف کرنٹ ورلد افیرز کې سلونکي دی هغلی هاشم محدتیار سره بلګل کیږي. زیو د مخلم خو د مینه مخکې تاسو دا ویم چې دا پروګرام تاسو په فیسبوک ګورئ، فیسبوک دا پانه د خپل ملګرو سره شریک کړئ او خپل سوال کراولې غوښنو زوی په پروګرام کې شامل کړم. دین پرته دا پروګرام تاسو په ریډیو او رهم خو ور سره کولای شئ چې په ټي وی وګورئ. د ټي وی لپاره زمونږ د سټلایټ چې کوم دی یو ټیل سیټ، په دې باندې خپل ډیش انټینا چترې سم کوي او فریکوئنسي چې کوم ده 70 بی دا ځان سره یاد اوساتئ. که تاسو خپل نه فریکوئنسي نشه رړولې هغه چل باندې نه پوهیږئ، نو د خپل علاقې خواو شا چې د ډیشونو کار سو کوي، د ویسیارونو کار سو کوي، داسې تکړه کس وي هغه ته ووایئ، نو هغه به درله د ٹی وی باندې د وی او ای ڈیوا دا پروگرام چې دی دا رواړی او چینل نمبر ورته یاد کړئ، دا دی 103. زه د مخلب نوی نه بیرته چراشم نو خبرې کوو د هاشم محدتیار صاحب سره.
د ڈی وی لیدونکو، تاسو د ڈی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یو ور بیا سلی مشه د وایس اف امریکا ډیو پروگرام هلو وی د زه رحمان بنرما موضوع د افغانستان کې د امن پر سر د نړیوالو حاصل لپاره په مسکو روس کې غونډه کیږي. موږ سره ملګری شوه د انسټیټیوټ اف کرنٹ ورلد افیرز کارپوها چې د منځنی ختیځ او جنوبي شرق چارو کارپوها دی هغه هاشم محدتیار صاحب. محدتیار صاحب ډیره مننه چې موږ سره ملګری شوه. سلی مشه
سلامونه اونې کې هلی تاسو ته درنو لیدونکو
ډیره مننه. د روس په غونډه کې شرکت کوونکي وایي چې دا یو اهمه غونډه ده، موږ پوه کوي دا غونډه څنګه او څومره اهمه ده د افغانستان د امن لپاره؟
ګورې د ماسکاو غونډه څو بوده لري. تر ټولو مهمه بوده دا ده چې اوس هغه پریکړه چې اعلان شوه په ماسکاو کې چې روسیا، چین، پاکستان، امریکا او د دوی ځینې میلمه ګډون کوونکي لکه قطار دوی پریکړه څو پریکړې وکړې. اول پریکړه دا وکړه چې دوی د طالبانو نه وغوښتل چې دوی باید تاوتریخوالی ډیر کم کړي. دویم پریکړه دا وکړه چې طالبان به د پسرلنی عملیات نه کوي، نه به یې اعلانوي او نه به هم دوی پسرلنی عملیات کوي. دا خپله یو ډیر مهم تصمیم دی چې پریکړه وشوې ده. او دریمه پریکړه دا شوې ده چې پنل‌افغاني مذاکرات باید سرعت پیدا کړي او سیاسي جوړجاړی باید مخکې د می نه وشي تر څو په افغانستان کې د راتلونکي نظام په اړه یو پریکړه ته افغانان په خپل منځ کې سره ورسیږي. دا په خپله ډېرې ښې پریکړې دي چې په ماسکاو کانفرنس کې وشوې او دا څو دقیقې مخکې هغه پریکړه لیک ما ته راورسېد چې ما ولوستل. خو یو شی د یاد ونه باسي چې ماسکاو په عین وخت کې دوه لوبې کوي. یو لوبه د دوی ډیپلوماتیک دستګاه کوي چې هغه د امریکا سره، د سیمې سره او د افغانستان حکومت سره یو ځای غواړي چې مشترکاً د افغانستان د آینده نظام په مورد کې بحث وشي، طالبان حکومت جوړجاړی وکړي او یو مستقل هیواد باید اوسیږي. اما بل لوبه د دوی نظامیانو او دوی استخبارات چې د طالبان ملاتړ کوي په داخل د افغانستان کې، دوی سره همکاري لري او په هلمند بعضې ځایونو کې د روسیې بعضې نظامیان د طالبانو سره لیدل شوي وو. یو سلسله مسائل اوس هم شته دي په مسکو کې. هغه مسائل دا دي چې روسیه د کابل حکومت ته ډېر د واشنگتن پلوی طرف معلومیږي او دوی اتکا پر طالبانو زیاته ده. او تر کومه ځای پورې چې زه معلومات لرم هغه داسې دی چې په دې غونډه کې د افغانستان حکومت استازو ته ګډون هم نه ورکړل شوی، بلنه نه ورکړل شوی چې ګډون وکړي، چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نفت مر لاړو مسکو ته د طالبانو د روسانو چارواکو سره ولیدل تر څو د افغانستان حکومت استازي هم په دې کې ګډون وکړي، چې بیا ګډون بلنه ورته ورکړله. لویه بله ستونزه دا ده چې د ما د معلوماتو پر اساس چې روسیې بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مقامات د افغانستان حکومت سره معلومات نه شریکوي د دغو مسایلو په مورد کې، په خصوص دوی هغه سفیر چې افغانستان حکومت سفیر مسکو ته استولی دی په هغې باور نه لري، ځکه چې هغه سفیر یو ډېر پیاوړی سفیر دی خو هغه امریکایي پاسپورټ لري، هغه په امریکا کې پاتې شوی دی، د امریکا تابعیت پاتې شوی دی او په انګلستان او په امریکا کې په کلونه کلونه د افغانستان استازیتوب کړی دی. دې کې د افغانستان حکومت یو څه کمښت معلومیږي چې دا یوه سمه پرېکړه نه وه او داسې هم معلومیږي چې شاید چې دا پرېکړه بدله شي او بل سفیر باید واستول شي. دې په مورد کې هغه رنګ چې د کابل حکومت باید لرلی د ماسکو په غونډه کې هغه رنګ یې سم رنګ ونه لرلو. په مجموع کې دا کانفرنس د دې لپاره نه و جوړ شوی چې هغه د افغانستان کې تلپاتې سوله راولي، هغه د دې لپاره جوړ شوی وه تر څو خپله ونډه وښیي دنیاوالو ته امریکا د افغانستان پروسه کې ماسکو د پامه نه شي غورځولی.
محترم وحدتیار صاحب، زه یو تپوس تاسو نه کوم، تاسو په ټویټر باندې پرون یو دوه ورځې د مخه لیکلي وو چې د خپل سولې لپاره ژور فکر پکار دی، هدفي وجنې چسپکی بمونه د خزینه وجل، نه افغانیت کشته نه اسلام کشته، مسؤلیت نه طالب او نه هم داعش په غاړه اخلي، دا کوم پیریان دي. بیا تاسو وروستو لیکلي دي چې د سولې وروستو به دوی وجنو د دې وجنو لړۍ دوام ولري، سوال مو کړی دی او بیا مو تجویز ورکړی چې د تلپاتې سولې لپاره باید له پاکستان څخه ضمانتونه واغستل شي. له پاکستان څخه ضمانتونه اغستل ولې اهم دي؟ د دې سوال جواب نو مخکې زه تاسو ته دریاد کما چې هم نن د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال قمر جاوید باجو ویلي دي چې افغانستان کې د امن ټینګښت د ټولو سیمې د امن ضمانت دی. هم دا لامل دی چې پاکستان په دغه هیواد کې د امن ټینګښت لپاره مهم کردار لوبوي. بیا هغه دا هم وویل چې د پاکستان او افغانستان په ګډو پولو د سوداګرۍ مارکیټونه جوړ کړل شوی دي چې دا دواړه د دواړو هیوادونو په ګټه دي. هغه دا هم ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د پاکستان په هڅو شوی دی، یعنی دا تړون چې شوی د پاکستان په هڅو شوی دی او تر دې وروسته هم پاکستان په افغانستان سوله کې خپل غوره رول لوبوي. د دې دومره واضحه او صفا بیان وروسته تاسو ولې فکر کوئ، یا ځینې نور افغانان ولې فکر کوي چې د پاکستان څخه د امن ضمانت اغستل پکار دي؟
دا واضح وینا نه وی قصه نه ده. دوی ورته مسائل نون نسکال افغانان ته ویلي، او که باور نه کوئ یوټیوب ته مراجعه وکړئ او د مطبوعاتو په راستیبونو کې هم دا مسئله شته، دوامداره توګه دا خبره کړې. کله چې زه په ملګرو ملتونو کې وم او موږ مکرر جلسې چې په اسلام آباد کې د پاکستان د داخله وزیر رحمان ملک او د دوی نورو وزیرانو سره او خپله زرداری رئیس جمهور په هغه وخت کې موږ خپل جلسه لرله، زه په هغې جلسه کې وم، معمولا دوی په جلسو کې هم په دوه اړخیزو جلسو کې هم په نړیوال پلاتفارم کې دوی دا خبرې کړې او دائمي ویلي چې موږ د افغانستان د سولې په مورد کې هر رقم قرباني تازه. خو کله چې د عملي برخه کېږي چې عمله دوی باید اقدام وکړي، اقدام نه کوي. نو دا یو نوې قصه نه ده، په دنیاوالو هم په دې پوهېږي، د افغانستان حکومت هم پوهېږي. یو شی چې دوی واقعیت یي، هغه واقعیت دی چې د سولې خبرې تر دې ځایه پورې او طالبان چې حاضر کړل مذاکراتو ته، هغه پاکستان او د کې شک نشته. او دغه ولس کاله چې پخوا دا مذاکرات نه کېدل، علت دا و چې پاکستان نه غوښتل چې طالب مشران د افغانستان حکومت سره کښېني. ولې ملا برادر په کراچۍ کې ونیول شو؟ ځکه غري کرزي حکومت سره خبرو اترو مذاکرات غوښتل چې پیل شي. ولې ملا عبیدالله د طالبانو دفاع وزیر په پاکستان کې ووژل شو؟ ولی مولوی یاسر په پاکستان کې وژل شو. ډیر داسې طالبان وو چې هغوی غوښتل چې د حکومت سره خبرې اترې وکړي، مګر پاکستان کې هم مرموز ډول هم په واضح ډول ونیول شول یا بندیان شول.
وحدت صاحب د دې معنی یا مطلب سره تشریح صدا غنی د پاکستان څخه ضمانت اغسل ولی اهم دی؟ لکه کچری طالبان په پاکستان کې وجل شوی دی یا مشران نیول شوی دی یا درملونو ته ورغلی یا اوس په ورستیو کې د طالبانو یو اهم مشر د اسلام آباد کې د خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره د ملاقات وروسته د کوټې په یو روغتون کې طالبانو ته وینا وکړه او دای ویل چې هغه له ټرمپ پر سره سلور درش منټه په ټلیفون خبرې کړې دي. نو د دې دا مطلب څنګه واغستل چې پاکستان به ضمانت ورکوي د افغانستان دامن په دې مو پوښتنه؟
دا کسان چې پاکستان کې وژل شول دي په خاطر چې هغه د سولې مذاکرات وکړل چې مذاکرات وکړي. پاکستان دې لپاره د مذاکرات دې ځای پورې ونه رسول چې د افغانستان کې سوله غواړي، دې لپاره ورسول چې د نړیوالو اقتصادي فشارونو نه ځان خلاص کړي، د امریکانو نور هم میلیارډ میلیارډ ډالر نه واخلي. کله هم چې پاکستان دې ته متوجه شي چې افغانستان کې سوله رسېږي، به خپل مشکل ایجادوي. ضمانتونه د دې لپاره پاکستان نه واخیستل شي چې پاکستان به د افغانستان په امورو کې حداقل نظامي مداخله نه کوي، حداقل بمونو ته به ادامه نه ورکوي، انفجارونو ته به ادامه نه ورکوي، هدفي وژنې به نه کوي په افغانستان کې، یو بل ګروه به منځ ته نه راولي. د افغانستان خلک تلپاتې سوله غواړي، داسې سوله نه غواړي چې طالبانو سره مذاکرات وشي، مفاهمه وشي او نظام نه موافقه وشي او د هغې نه وروسته یو بل بیرغ اسلام آباد پورته کړي په افغانستان کې، یو بل ګروپ افغانستان کې جوړ کړي. لکه کلونه کلونه چې په افغانستان کې دوی مختلفو ګروپونو نه دوی حمایت کړی، د حزب اسلامي دوی تمویل ول، د هغې نه وروسته طالبان دوی تمویل ول، حقاني شبکه دوی تمویل ول. دا یو واضح خبره ده، هغه څه نه دي چې موږ یې یو، دا یو واضح خبره ده. موږ تشویش دا ده چې د طالبانو سره که هر رقم سوله وشي، د افغانستان حکومت خلک به د قرباني ورکړي، ډېر شیان به د لاسه ورکړي، خو بیا به پاکستان نوی تنظیم په افغانستان کې جوړ کړي، نوی ټلی په افغانستان کې جوړ کړي او خپل اجنډا په افغانستان کې پیاده وساتي، تر څو چې د افغانستان خلک واشنگتن او نړۍ په دې دا باور ترلاسه نه کړي چې پاکستان په افغانستان کې نظامي لاسوهنه نه کوي، تر هغې وخته پورې په افغانستان کې متاسفانه چې سوله نه راځي. او دا یو واضح خبر مهربان
وحدت یار صاحب، زه غواړم چې تاسو نه اوریدونکو هم ټلیفون باندې که غواړي تپوسو کې د پاکستان افغانستان یا نړۍ د یو بل ګوټ نه هغه ته مقور کول غواړم. ټلیفون شمیره ده 001202205003. په فیسبوک باندې هم تپوسونه راغلي دي، عبدالخالق دومړ هم تپوس کړی دی او د دې نه مخکې ضبط خون یو فیسبوک آی ډي وا او تاسو د ملګرو ملتونو کې د خپل کار ذکر وکړو، نو هغه د ملګرو ملتونو سره تړلې یو تپوس کړی دی که ملګري ملتونه وغواړي چاچی نن د افغانستان لپاره نوې استازي هم ټاکلې دي، نو د ضبط خون تر مخه په افغانستان کې امن په یو ورځ کې راتلی شي. ملګری ملتونه څومره اهم دي د افغانستان د امن لپاره او د دوی باندې ولې خلک سوال کوي چې دوی په افغانستان د امن په کردار کې د ملګرو ملتونو کردار چې دی هغه شان پیاوړی نه دی څنګه چې پکارو؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې یو سیمبولیک رول لري د افغانستان او د نړۍ په کتار کې. ملګری ملتونه خپل یو قوت نه لري، نه بودیجوي مالی قوت لري او نه هم نظامی قوت لري. تاسو په تیر او په تاریخ افغانستان کې هم وګورئ، ډاکټر نجیب د ملګرو ملتونو په دفتر منځ نه په زور وباس، حتی رئیس جمهور هم اونه شو ساتلی چې یا په داخل د افغانستان کې د افغانستان د خوندي وباسي د افغانستان نه، با وجود تضمین هم کړی و د مستور چې د ملګرو ملتونو خاص ازاد په افغانستان کې. ملګرو ملتونو دا یو واضح فرمول ده چې هر هغه هیواد چې ملګرو ملتونو ته زیاده بودیجه ورکوي د هغې تاثیر به زیات وي. خو په ډیپلوماتیکو پروسو کې د ملګرو ملتونو بعضې پرېکړې لیکونه سیاسي فشارونه واردولی شي په طرفونه، لکه طالبانو مشران چې په تور لیست کې د ملګرو ملتونو، دا یو څه فشار اضافه کولی شي، اما د افغانستان کشاله نشي حل کولی. د مهرباني
بنونه ټلیفون راته کړی دی اوریدونکي وسیم نومېږي. وسیم په خیر علي اوسه تاسو کوي د وحدت یار صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ایوا وسیم خبره کړې بنونه.
ها جی.
اوس د افغانستان یو ټلیفون وشو، افغانستان قوت نشته چې د خپل وطن د حفاظت وکړي. دغه خدای معلومی کې ځان یو شاعر ورته وایي چې ضرور مده مېرم وي او د زوی مې دا ورته او زه په زمان کې پکې ګرځو سلامته د امریکا په تر څو باندې 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 چت وغوړی د خپل قوبه د درونو کوښښ چې کولی
بالکل خا سم ده وحدت یار صاحب د لګښ یو مخکې د وسنی کم اوردون کې چې د وسیم چې کم حواله ورکړه غدا و چې مونږ ته ټلیفون شوه وو د خوست نه فضل الرحمن صاحب کړه وو او زما سر چکل علي احمد جلالي صاحب نو هغه وخت ته پوسو کې کچری اب امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل نو د دې د فکرمندۍ لري چې کشمیر نه بخلق د پنجاب نه بخلق او نور وسلوال په افغانستان ته ورننه وزي او دامن چې کوم ممکن امید کېږي دا په خطر کې پریوزي اوس بنو نو وسیم وای چې افغانان ولې داسې فکر مند دي آیا د نشي کول چې خپل کورنۍ امنیت ټینګ وساتي او دغه بهرنو فکر مند چې د افغانان سره کوم دي چې دا ختم شي
د افغانستان خلق او حکومت د ډیورن د لاین نه اخوات خلق خپل بولی او پاکستان تل د افغانستان په امور کې نظامی مداخله کړي لاکټونه وشته دي او قانون وشته دي د تر خلک وشته دي افغانستان نه غواړي چې بل مثل اقدام وکړي او ستونزه هم ده که افغانستان بل مثل اقدام وکړي دی یو راکټ په یواز لاس راکټ پاکستان خاوره وولي نو هلته زموږ خپل خلک وژل کیږي خلص مخبل خلق دي من قالته طوان كو ايدي دي وجه من بالمثل اقدام الشكواي دي باكستان دي طالبان مشتان تو كويتا كوسي كذا افغانستان حكومات اقدام وكي اول تماكي وكي نو طالبان ترسنگ بال تدير عوام خلق وجلسي اخ عوام خلق مخبل خلق او دا اقدام نه افغانستان خلق كي ني افغانستان حكومات كي چې مخبل ارت وجلكي او پاکستان په مقرران په ننګرهار کې په پکتیا کې په کندهار کې په ټول افغانستان کې دوی د ماکی کړي ځکه موږ دی هغوی نه یو مګر هغه سیمه کې خلک په پښتونخوا سیمه کې هغه زموږ خپل خلک موږ دپاره اساسي مشکل هم دغه دی یو دویم مسله دا ده چې یو مهم مسله ته دوی اشاره وکړل چې هغه د کشمیر مسله ده دلته هندوستان هم د افغانستان په امور کې یو څه تشویش لري هندوستان اغه دا څه فکر کوي چې چیرته د افغانستان کښلې ته د پایتخت کې خوتل شو نو هغه تندراوي پاکستان خلک ګروپونه وبخي خلک نه ګروپونه تر هغه غره دله په داخله د پاکستان کې هغه د افغانستان په عمر کې مصرف کړي کچیرته په افغانستان کې امن راش راو به شي چې دوی به د کشمیر د فاده لپاره ټول توجه په کشمیر باندې وي د پاکستان لپاره لوی ستونزه ده چې یو قوي هندوستان او بل طرف قوي افغانستان نشي لیدلی مګر افغانستان دغه ورتال لري او دغه همت هم لري چې بیا پاکستان ته وایي چې موږ په عمر کې مداخله نه کوي که موږ هر څومره قوي اوسېږو ستاسو په عمر کې موږ مداخله نه کوو موږ یو سالم ګاونډیتوب د پاکستان سره غواړو خو په دې یادونه واسي چې هر څومره که په افغانستان کې ناامني ارسي هغه عمر زیات به پاکستان ته ضرر رسیږي هغه عمر زیات به د افغانستان کې یو قوي نظام نه وي د افغانستان د خاور نه په هغه صورت کې په هغه وخت کې به د پاکستان خلاف هر وخت استفاده کېدلی شي
او زه غواړم چې تاسو چې کوم د پاکستان په اړه خبرې وکړلې ما سره د پاکستان د حکومت کوم نماینده خو نشته دی خو هغه شي پرستیو کې کوم خبرې کړې دي لکه څنګه ما په شروع کې یو سوال په شروع کې د جنرال قمر جاوید باجوا نن چې کوم غونډه ته د افغانستان د امن کې د راوستلو لپاره د خواهش اظهار دی هغه وکړلو داسې دی وړاندې هم د پاکستان وسنی وزیر اعظم عمران خان خارجه وزیر شاه محمود قریشی پخوانی وزیر زمانو پخوانی جنرالانو وخت په وخت دا ویل دي چې د افغانستان په کورونو چارو کې کم باندې چې تور دي چې د سټراتیژیک ډیپټ تګلار دا هغه بدل کړی دا لاس نه وهی کله هم پاکستان باندې نیخ پدېغه کم دا ستور نه دی لګیدل چې پاکستان په جلال آباد دنګرهار قندهار کونړ کابل کې چودنه کوي پاکستان وخت په وخت دغه چودنه چې په افغانستان کېږي مزمت هم کړی دی او د خواخوږی اظهار هم کړی دی پاکستان البته دا وایي چې دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم د ډیورن پول ده په دې باندې ازغن تار په دې خاطر لګول دي چې دواړو خواو ته تر هغه مخونه ول شي او تګ را تک چې تر هغه کوم دې دا بند شي پاکستان دا هم وایي چې د افغانستان په امن په موضوع کې د دې کردار سپیشل او پیوړې دی او د غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. زکه عمران خان او جنرال قمر جاوید باجوه دوزله دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې امن په پاکستان کې د امن ضمانت دی. ورسره ورسره وحدت یار سه هغه دا هم وایي چې د افغانستان د خواونه پاکستان ته هم ترهګر وخت دی او دا هم وایي چې په افغانستان کې د ترهګر خلاف جګړې په سر پاکستان د اربونو ډالرو تاوان نه علاوه نږدې 80,000 خلک وژل شوی دی. که څه هم پاکستان دا داوه لري خو پاکستان کې ځینې آزاد شړونکو چې په دغه وجل شو خلکو کې زیاتره پښتانه وو. کورونا دکانونه بازارونه کاروبارونه سکولونه کالجونه سړکونه هم د پښتنو تباه شوی دي زیاتره وخت. خو بیا هم ما غوښتل چې د پاکستان دغه دریس په دې خبرونه په دې ځکه شامل کم کم ځکه تاسو د پاکستان یا نور اردن کې د پاکستان ذکر کوي. تاسو د هندستان ذکر وکړو. وحدت یار سبزه غواړم چې د هندستان د ذکر سره یو کمنټ دی د فیسبوک هغه شامل کم په پروګرام کې. تاسو په اجازه بیا یو سوال در کوم. تاسو به اجازه در کوم دغه کمنټ کې دی وی چې عبدالرحیم محسود دی وی لټ اسرائیل اینڈ انڈیا اینڈ ادر انپیڈلز ہیئر دیٹ مسلمز آر بریو ناٹ کورڈز دا فرسٹ قبلہ از اور قبلہ کشمیر از اور ہوم اپریسڈ مسلمز آر اور ہارٹ وی نو دا پروٹیکشن آف اور ریلیجن اینڈ ہوم دا دا زه په نیم چې د پاکستان نه کړی دی که د افغانستان نه کړی دی یوځای نه کړی دی فیسبوک باندې کمنټ دی. دا د کشمیر او د هندوستان د پاکستان ترمنځ چې کوم په افغانستان کې دیوبل باندې ټکونه تورونه دي دا څومره قوي دي د افغانستان د امن لپاره؟ کدی دوړ د دوړه هیوادونه په افغانستان کې دیوبل نقلار شي نو تاسو فکر کوئ د افغانستان سرحد پورې امن چې دی په قلاره کې دی شي که هندوستان او پاکستان دوړه قلار شي؟
درې مسلې دي.
جی
اول مسله دا د اوسې په تنو کې په انګلیسي چې په افغانستان کې کافر دی او دا دی هغه دی کنه نو دی ولسم د سپتمبر او د سینې وروسته اولین هیواد هغه پاکستان او چې جکا وابات دغه میدان په باندې ورکړ او د امریکانو په اختیار کې ورکړ. زمینی او هوایی حریمونه دوی په اختیار کې ورکړل امریکانو. تر ننه پورې هم د لوجستیکي څه اکمالات چې د امریکانو او د ناتو غړو ته هغه داخله د افغانستان کې ورکوي د کومې لارې سي؟ د پاکستان د لارې سي. نو دا رس نه شي په خبرې دا
خو د تر سبدي کې خو نه په پخوا کله هغلي کرزه او نه کله اشرف غنی د تورخم یا د چمن د لارې چې کوم ناتو سپلای زی په دې باندې نیوکه کړې ده د افغانستان کوم حکومت خو دې باندې دغه نو تنقید نه لکړي.
ضرور نه شي تنقید وکړي ځکه چې افغانستان خو یو ستراتیژیک تړون نه دی لري د غربیانو سره نه لريوالو سره. د ستراتیژیک تړون پر اساس هغه د افغانستان اردو ته دغه ویل کې چې موږ نه ورته ورکوي اکمالات تر کولې انتقاد وکړي په دې باندې. یو دویمه ستراتیژي د هندستان په مورد کې وکړه. هندستان که چېرته د افغانستان په امورو کې د پاکستان ضد اقدام کوي دا پاکستان په خپله کش کړ. په 2003 کال کې د هندستان سفارت د مخته د مکه وشوه. د ډیپلوماټان وایسل شو په داخله افغانستان کې کنسولګریانو مخکې انفجار نه وشول. په 2003 هم لسم کال کې د دوی هغه کستالسونه چې په افغانستان کې وو چې ډیپلوماټان پکې اوسېدل په هغو پاکستاني او د پاکستان لخوا عملې وشوې. او هغه کسان هم چې ونیول شول د افغانستان امنیتي ملي کې چې اوس هم بندیان دي هلته هغوی ثبوتونه رجدي په پاکستان کې آیسای ورته ټرینینګونه ورته ورکړي وو. که چېرته د افغانستان په عمورو کې هندوستان پخه کش شوي دا اسلامآباد په خپله دا کار وکړو خیر سره کاش کړل ځکه هلته عملې په وکړې په داخل د افغانستان کې. افغانستان د استقلالیت او باید ولري چې خپلې اړیکې د دنیا سره مستقل خپل وساتي. ګوره یو شی زه تاسو ته وضاحت درکوم. هغه جلسې چې په اسلام آباد کې موږ درلې پاکستاني نظامیانو په مکرره توګه هغه یو خواست لري د افغانستان. هغه خواست داره چې افغانستان ته یې چې تاسو موږ د خپل مشر رور په صفت ومنئ چې په دنیا کې تاسو استازیتوب موږ وکړو. تاسو قرار کین تاسو بهرنۍ پالیسی پرې چې مونږ ته اینکو کدا مونږ سره اومنو کدل شي چې مشکل ډیره پورې کم شي. آیا افغانستان یو مستقل هیواد ده او دا په هیڅ وجه هیڅ افغان هم نه غواړي داسې یو کار وکړي؟ او کومه پالیسی چې اوس پاکستان انتخاب کړې ده دا په یاد وساتئ چې دا پاکستان ته هم ډیر نسو لري په آینده وکړي. او اوس هم ستونزې لري په داخله پاکستان کې. حالت ډېر خراب شوی، اقتصادي حالت خراب شوی، نظامي حالت خراب شوی، سیاسي حالت خراب شوی په داخله پاکستان کې. دوی د خپل ځان په خاطر هم باید د افغانستان سره داسې اړیکې وساتي چې دوی په افغانستان کې ثبات راشي او دې رقم هر نوال تضمین لپاره افغانستان خالي کوماده لري چې تضمین ویل کېږي د افغانستان د خاورې په پاکستان ته هیڅ نو ستونزه نه پیدا کیږي. ډیره مننه کوم تاسو ته باید لاړ شم.
زه به اجازه درکوم. بالکل تاسو ډیر وخت مو د نواغس تاسو په منځني ختیځ او جنوبي شرق چارو کارپوه په انسټیټیوټ آف کرنٹ ورلد افیئرز کې موږ ته مخره کړو. زه ډیر شکریا ادا کوم محترم تیار سره. زیور کوټه د مخلم د مې برتدا شوم د مشربا د پلان انټرنیشنل مشاور کاظم حزب الله ملګری کیږي. اول یو کوټه دما
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا، انستګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
یو ور بیا سړي مشهید د وی وی ډیو پروګرام هلو وی وی د زه رحمان بندرم په دې پروګرام کې مونږ د افغانستان د امن لپاره د نړیوالو هڅو په لړکه چکما غونډنن په ماسکو کې کیږي. په دې موضوع خبرې کوو زموږ سره په خبرونه په شروع کې د میډل ایست انسټیټیوټ ډایریکټر هغلی علم پاین صاحب ملګری شو، د افغانستان د کورونا چارو په خوانی وزیر او سفارتکار علي احمد جلالي صاحب ملګری شو. زما سره سوشي مخکې ملګری وو په امریکا کې د انسټیټیوټ آف کرنٹ ورلد افیئرز سرنکار هاشم مهدتیار صاحب، او وسره سره د پلان انټرنیشنل مشاور هغلی کاظم حزب الله صاحب د سکایپ لر ملګری کیږي. کاظم صاحب پروگرام کرتے بخیر علی کاظم صاحب، په ماسکو کې غونډه سمره احمد د افغانستان د عمل لپاره په لنډو ټکو اول ساسو د نظر واخلم.
ظاهرا خو دوی داسې وایي چې دا غونډه د دې خاطر جوړه شوې ده چې د دوهې پروسې سره کومک وشي. دا د دوهې پروسې بدیل نه دی، بلکې دا یو کومک دی. خو دغه نواقص چې موږ او تاسو په مسکو په غونډه کې ګورو، زما په نظر سره دا غونډه هیڅ ګټه نه لري، نه د سولې پروسې ته او نه په غټه کې افغانانو ته. دا غیر ډېر دلایل کېدای شي او هغه باندې وروسته بیا تاسو غواړئ خبرې به پیو کو. خو زما خلاصہ نظر دار چې دا غونډه هیڅ ګټه نه لري، نه د سولې پروسې لپاره او نه د
زغواړم. ډاکټر صاحب کاظم حزب الله صاحب تاسو موږ ته یو یا دوه ټکي وایي تاسو په نظر کې ولې ګټه نه لري؟
اول خدای دې چې دا غونډه کې ډیر نواقص دي. تاسو وګورئ د کمپلایو چې د افغانستان حکومت نه تللی دی، آیا دا د افغانستان د ولسونو نمائندګي کوي؟ نه. تاسو وګورئ د پدغه شپارس کلن پلایو کې صرف یو خزه ده، او بل دا دی چې دا تاسو وګورئ په دې پلاوی کې جنگ سالاران دي، هغه مشهور فاسدین چې په افغانستان کې نوم لري هغه هم پکې شامل دي. او د بلې خوانه که تاسو وګورئ په دې کې د اول ورځې نه د روس حکومت دلچسپي نه لاله چې د افغانستان حکومت او طالبان را وغوړي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې ګواکې د دې موجودیت به د غونډې مسلکیت یا غو پروفیشنل دغه چې دی اړخ هغه به کمزوري کی. نو دا زما
تاسو په نظر کې دا نقایص چې کم دي، دا تاسو په نظر کې نقایص دي. محترم ډاکټر صاحب، خو د افغانستان حکومت چې کم پلاوی تللی دی، په دې کې د افغانستان مهمترین دویم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د مصالحې علي شورا د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوی کې چې کم غړي شامل دي، په دې کې پخوانی صدر هغلی حامد کرزی، پدې کې پخوانی ولسمشر مرستیال مشر مارشال عبدالرشید دوستم، د ولسی جرګې رئیس مدیر میر رحمان رحماني او داسې نور شامل دي. تاسو فکر کوئ چې دا د افغانستان د ولسونو نمائندگان نه دي؟ ولې نه دي؟ دا خو د افغانستان د ولس مشران پاتې شوي دي یا دي وسني؟
بالکل مدیر صاحب، دا زما په نظر د افغانستان د خاموش اکثریت نمائندګي نه کوي. خاموش اکثریت د افغانستان د غوي आवाज اوسم نه وازي دا چې په د مسکو په غونډو
یو د غو نمائندگان سوق دي. ډاکټر صاحب تاسو په فکر کې
دغه موجوده کوم خلک چې اوس پری پلایو کې شامل دي، یا د دین علاوه چې کوم اوس ګول بدین حکمتیار هم د غونډه
روان دي؟ ډاکټر صاحب مطلب دا چې سوق تلوي تاسو په نظر کې د غونډه کې د افغانستان په نمائندګي
په دې غونډه کې باید د هاغه یتیمانو د هاغه کوندو د هاغه متاثرینو نمائندگان اصلي چې د ولسوالیو نه د ولایتونو نه دارا غونډې وي، یو میکانیزم ورته جوړ کړی وي. هم به ورسره نړۍ منلې وي، هم به افغانانو منلې وي چې دا خو هغه سړي سهري فولې تلې دي. په دې غونډه کې په غټه کې ما خو تاسو ته مخ کې ویلی چې که حتی که د افغانستان د خلکو اصلي نمائندگان هم لاړ شي، دلته د روس نیت ډیر مهم دی. روس نه غواړي چې دا قضیه په سمه توګه حل شي، ځکه روس د امریکا سره ډیر لوی دښمنی لري. دا دښمنی د رقابت ډیر زوړ دی، دا د مرکزی آسیا د اهمیت او روس تسلط پورې تړلې ده. چې امریکا نه غواړي چې دلته په مرکزی اسیا کې دروسته سلوتی روس غواړي چې خپل تسلط قائم وساتي.
ډاکټر سیولبتا روس چې کوم بنګور کړی دی دروسته بارنو چار وزیر سرګی لاروف هغه ویلي دی چې په خطرناک سیاسي پوځي وضعیت کې نور ځند د منلو وړ نه دی، او هغه دا هم ویلي دی چې مسکو نه غونډه به وکړه شي چې د بین افغاني مذاکرات لپاره د پرمختګ شرایط برابر کړي. بهرل دغه ستاسو نظر وو، خو ما غوښتل چې د سرګی لاروف چې کوم نظر خودله دی روس خودله دی هغه وړاندې کما. ډاکټر سیب یو بل تپوس کول غواړم، هغه دا چې دا غونډه په داسې حال کې چې انټونی بلنکن سو ورځې د مخه افغان صدر هغه اشرف غنی ته یو شپه وړاندیزونه کې یو وړاندیز د موقتی حکومت هم کړی وو. په فیسبوک باندې سوشل مخ کې ماته په دې لړ کې یو سوال راغلی دی عبدالرحیم عبدالخالق دومړ سیب را لګلې دی. هغه وایي چې آیا که په افغانستان کې یو موقت حکومت جوړ شي د افغانستان ملي پوز او ملي اردو لمنځه نو وړلو ذمہواري به څوک ورکوي؟ دا خو په ډیرو قربانیو او خوارۍ جوړ شوی ملي اردو ده. دا څومره قوي فکرمندي ده چې موقتی حکومت جوړېدو سره غنی ملي اردو ته هم زیان رسېدي شي؟
بالکل دا خطر موجود دی بونی صاحب، ځکه دلته موږ ګورو د مخالف لوري نیت ته. آیا طالبان دا نیت لري چې ملي اردو او پولیس د پاتې شي هغه ملي اردو او امنیتي ځواکونه چې دوی ورسره شل کاله جنگ کړی دی؟ زما په فکر سره دوی هم نه غواړي، او د دوی چې څوک بلاتړی دی په پاکستان کې پراول پنده کې هغه هم نه غواړي چې د افغانستان ملي اردو دی پیاوړي شي یا دی طالب دی ملي اردو تر نه وزي، دا اس کلم نه غواړي. او په موقت حکومت کې واضح خبره ده چې ډېر خطرونه موجود دي. یو خطر دا دی چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته یو جدي تهدید متوجه دی په موقتی حکومت کې، نو دا یو خطر دی. نور خطرونه هم شته خو کوغړی په غیبه نه بحث کوي، خو په خاصه توګه د نظام هغه اساسي ستنو ته لوی تاوان رسېږي. تاسو د دې د ستراتیژي برخه هم ده.
تاسو د پاکستان ذکر وکړو، د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال قمر باجوه نن چې کوم غونډه ته وینا کړې ده، پېکې هغه د افغانستان کې د امن ټینګښت د ټولو سیمې د امن ضمانت ګرځولې ده، او هغه وایي چې پاکستان په دغه هیواد کې د امن ټینګښت لپاره مهم کردار لوبوي. امریکا او افغانستان هم دغه په دغه کردار باندې خوشاله وو چې کله چې طالبان د امن مذاکرات وکړي. نسل ډاکټر سیما سره وخت کم پاتې کېږي، یو منټ تاسو فکر کوئ د افغانستان د امن امکان د تلپاتې امن امکان څنګه لري؟
کاش کې چې څه د پاکستان د فوج مشر یا د روس وزیر خارجه وای داسې وای، خدا سينه د ظاهري خبرې دي، په باطن کې نورې خبرې روان دي. په باطن کې په دې په افغانستان کې دوی خپل ستراتیژیک اهداف او ګټې لري، نو دې ته چې سړی وګوري او په افغانستان کې داخل کې چې کوم وضعیت دی، زه ډیر زیات پر امید نه یم چې ګواکې د مسکو غونډه به کامیاب شي یا د راتلونکو په ترکیه کې چې کومې خبرې دا به کامیاب شي. دا غي علتونه ډیر دي، خو یو بنیادی علت د گاونډیانو او د نړیوالو بدنیتی او د افغانانو بی اتفاقی چې په پراخه کچه موجوده ده په افغانستان کې، په هر نوو تقسیم در تقسیم در تقسیم دي. نو په دغه شرایطو کې تر څو چې ولسون را پانه شي، چې زما په نظر سره 90% ولسون اوس دا خاموش دي، غږ نه لري، نو تر هغه پورې دغه
پروسه نشي کامیابیدنه په ترکیه کې نه په بل ځای. ډاکټر کاظم حزب الله صاحب او د دې یو تنظیم پښتون ګلوبل ډایسپورا 13 میاشت د افغانستان کې د اساسي قانون د پاتې کېدو او د اهمیت په موضوع باندې یو نړیواله غونډه هم را جوړه کړې و چې پکې پخوانو سفیرانو هم شرکت کړی و. د دې پلان انټرنیشنل مشاور دی کاظم حزب الله صاحب، موږ سره پروګرام کې ملمشي وي. زه مو شکریا ادا کوم. ګرانو لیدونکو او اردونکو، دا پروګرام هم د دې کې پاتې رسی. د دې پروګرام تکنیکی همکاران وو د ریډیو انجینیر رجس او د ټلویزیون انجینیر جو. د دې پروګرام پروډوسر وو انا نشید. سوله زو کې بعد زموږ همکار منزه شاهد تازه خبرونه وړاندې کوي. زموږ خبرونه تاسو په سټلایټ ټي وی باندې کتای شئ. سټلایټ ټي وی لپاره یوټل سیټ چې کوم سټلایټ ته د دې لپاره کتای شئ، د ډیش انټینا یا چترې واخلې خپل ګټ کور په ګټ کې دوا یا پانینو فریکوئنسی سلور اویا بی او چینل نمبر یو سل دری باندې تاسو ټی وی کتای شئ. اوس د دې پروگرام کوربه رحمان بندره تاسو نو غواړم اجازه خې چاره او خیر ول.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.